خیبر پختونخوا خپرونه پیل شول. ستاسو قربانی یو زه منظر شهید
او زه محمد اکرم.
نن د پنجشنبه یا زیارت ورځ کال 2013 د دسمبر د میاشتې شلمه نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې اته او په کابل کې اووه نیمې. دلته په واشنګټن ډي سي کې د سهار لس بجې دي. لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وای افغانستان یو آزاد ملک دی او د یو خپلواک ملک په حیث بل یو هیواد او تن ته دا حق نشته چې په افغانستان کې د یو نوي حکومت په پلان د چا سره خبرې وکړي.
بل لوري ته پاکستان وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې د افغانانو ترمنځ د خبرو ملاتړ به جاري ساتي.
او د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ وایي داعش په شام کې کلکه ماتې خوړلې او نور به امریکایي پوځونه د شام نه را وباسي، خو وایټ هاوس او پینټاګان ویلي چې خپل ځواکونه یوازې له هغه سیمو وباسي چې داعش ډله پکې له منځه وړلې شوې ده.
سرټی کې تاسو واورېدل. په دې خپرونه کې دا او یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو، خو لومړی غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د افغانستان ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب ویلي افغانستان یو خپلواک هیواد دی او د یو خپلواک هیواد په توګه بل هیڅ یو ملک او یو تن ته دا حق نشته چې افغانستان کې د یو نوي حکومت په پلان چا سره خبرې وکړي. په خپله ټویټر پاڼه باندې ډاکټر حمدالله محب ویلي د افغانستان خلک د یوې تلپاتې سولې پلوي دي، نه د داسې یوې معاملې چې د افغانانو قربانۍ پکې له پامه غورځول شوي وي. هغه نه په خپله څرګندولو کې د کوم هیواد یا فرد نوم نه دی اخیستی چې څوک د افغانستان په نوي حکومت خبرې کوي، خو تېره ورځ په میډیا کې داسې رپورټونه راغلي وو چې د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د عرب اماراتو خبرو کې طالبانو سره د لنډمهاله حکومت په جوړولو هم خبرې شوي دي.
بل لوري ته د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویان ښاغلي ډاکټر محمد فیصل هیله ښکاره کړې چې د سولې د روانو خبرو اترو د لارې به افغان شخړه په سوله ییز ډول هواره شي او پاکستان به افغانستان کې د امن لپاره هر هغه رول ولوبوي چې له وسه یې پوره وي. اسلام آباد کې د زیارت یا پنجشنبې په ورځ مطبوعاتو ته د اونیز احوال ورکولو په مهال خارجه ویاند ویلي چې د طالبانو په اړه مو همیش واضحه کړې ده چې زموږ اثر پرې محدود دی، خو افغانستان کې به د سولې هڅو کې تر خپله وسه کردار ولوبو.
د پاکستان مرکزی کابینه د کورونو چارو وزارت ته حکم کړی چې د قومي اسمبلی د دوه غړو محسن داول او علي وزیر نمونه د سفری بندیز له فهرست نه وباسي. تیره ورځ محسن داول تور لګولو چې حکومت بخنه واړم چې حکومت د پوز د دباو په د پوز په فشار د هغه او علي وزیر نمونه د سفری بندیز په فهرست کې اچولي.
بل لوري ته په شمالي وزیرستان کې د تیلو یا پټرول پمپونو مالکانو کاربندیز کړی دی او وایي د ضرب عزب عملیاتو پر مهال په سیمه کې 15 پټرول پمپونه په مکمل ډول له منځه تللي دي او 450 کروڑ روپۍ تاوان ورته اوښتی دی. د پمپونو د اتحادیې مشر رقیب ګل وایي چې حکومتي واکمن یې د تاوان په مرسته غور نه کوي ځکه چې دوی په کاربندیز کولو مجبور دي.
او د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ ویلي داعش په شام کې کلکه ماته خوړلې او نور به امریکایي پوځونه له شامه راوباسي، خو وایټ هاوس او پینټاګان ویلي چې خپل پوځونه یوازې د هغه سیمو نه راوباسي په کومو ځینو کې چې داعش تونره به ډله د ماتې سره مخ شوې ده.
بلې لوري ته د چین خارجه وزارت نن ویلي دي چې په چین کې په غیر قانوني توګه کار کولو په جرم کې یوې کاناډایي ښځې ته انتظامیه سزا اورولې ده. کاناډا ویلي دي چې دا درېیمه کاناډایي ښځه ده چې په چین کې نیول شوې ده.
زه چې یو ښځه یم.
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه یم.
زمانوم شازی اورنګزیب خان دي او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامله خان میا خیل دي. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې اچولې دي.
زمانوم ډاکټر زهره دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار يم.
زمانم زهرا شاده زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلی کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم. زه بی بی شیرینه يم.
د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټلویزیون د لوی خبر پښتونخوا خبرونه ده. تر ټولو زو اول افغانستان ته. هلته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او د یو خپلواک هیواد په توګه بل هیڅ یو ملک او یا تن دا حق نه لري چې په افغانستان کې د یو نوي حکومت په پلان د چا سره خبرې وکړي. هم په دې حق لباندې نور حال د افغانستان نه د ریډیو خبریال حق ملوان زمونږ همکار بارکوال میاخیل ته ویلي.
الحمدلله محب چې د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر سلاکار دی، تیره ورځو کې په دوبۍ کې د امریکایي چارواکو او د دوبۍ چارواکو سره هم لیدلی وو. د بیا په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکل چې سوله راتلونکي ده، نو داسې هم ویلي وو چې داسې زره هم کیدای نه شي چې د افغانستان تېرې کړنې باید تر پښو لاندې شي. اوس الحمدلله محب چې افغانستان ته را رسېدلی دی او د دې سره په څنګ کې د امریکایي استازی زلمی خلیلزاد هم راغلی دی. داسې ویل شوي دي چې د رئیس جمهور او د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله سره یې ناسته ترسره کړې ده، او په دوبۍ کې د درې ورځنۍ غونډې وروسته یې دغه معلومات په افغانستان کې د افغانستاني چارواکو لوړ پوړو چارواکو سره معلومات شریک کړي دي. خو دا معلومه شوې نه ده چې په دغه کې کوم معلومات شریک شوي دي. یوازې ویلې شوي دي چې د درې ورځنۍ غونډې معلومات شریک شوي دي. د هغې نه وروسته د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب په خپله ټویټر پاڼه باندې ولیکل چې د داسې هیوادونو چې هغې نوم یاد کړی نه دی، خو یوازې دومره ویلي دي چې بهرنیو هیوادونو ته به اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې حکومت جوړونه کې لاسوهنې وکړي یا د دوی فرمایشات په افغانستان کې د افغان حکومت ومني. دوی تیره ورځ په همدې سره د سولې عالي شورا د درونشان نوی مشر هغې هم ویلي وو چې سوله راتلونکي ده، خو په ورځ یا په هفته کې امکان نه لري چې سوله راشي، دا وخت غواړي. بلې میاخیل صاحب،
او وسلوالو طالبانو په خپل ویلي وو چې کمی ګنګوسې چې وي چې ګواکې په دغو ناستو کې لنډمهاله حکومت او پر اوربند خبرې سوي. د طالبانو دا رد کړی، ویلي چې په دې اړه خبرې نه دي سوي. نو د حمدالله محب دغه څرګندونې په خپل دغه اندېښنې نه پیدا کوي چې واقعا هم په دې غونډه کې دا خبرې سوي دي که نه دي سوي؟
وګوره الحمدلله محب چې د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی چې د کوم هیواد ته یا اشاره ده یا کوم هیواد ته مستقیما دا خبره دوی کړې ده، خو یوازې په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي چې بهرني هیوادونه د دې حق یا صلاحیت افغان حکومت نشي ورکولی چې په افغانستان کې حکومت جوړونه کې لاس ولري. خو تیره ورځ وسلوالو طالبانو هم څو اعلامیې خپرې کړې چې لومړی اعلامیه کې دا هم راغلي وو چې په افغانستان کې د اوربند یا راتلونکي ریاستي جمهوري په انتخاباتو کې په اماراتو کې په درې ورځنیو غونډو کې په دې باندې خبرې نه دي شوې. دویمه اعلامیه کې دوی بیا داسې وویل وسلوالو طالبانو چې د ذبیح الله مجاهد له لورې خپره شوې وه، ویلي شوي وو چې دوی په اماراتو کې په درې ورځنیو غونډو کې په دې دو مسئلے دی یواز یادی کڑی وچ په افغانستان کې دی بهرنۍ ځواکونو پر وتلو او پر بندیانو خبر هلته په درې ورځنی غونډو کې خبرې پرې شوې دي او بحث پرې شوی دی.
صحیح اکمل سادات روان له کابل له تاسو ډیره مننه.
کور ودان، ډیره مننه.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبر خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته کې صرف 400 نه دا ټول ریجن دی.
هغه خبر پربو چې تاسو یې مهم بوله.
دا چې انا وړي د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه ودا هم دي.
ټوئیټر @VOA Diva، فیسبوک VOA Diva.
اوریدونکو اوریدونکو د لوی خیبر پختونخوا خبری برخه دوام لري او د مهال زو یو بل مهم راپور ولورې ته چې د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویان خاغلی ډاکټر محمد فیصل هیله ښکارا کړې ده چې د سولې د روانو خبرو اترو د لارې په افغان شخړه په سولهیز ډول هوار شي او پاکستان او افغانستان کې به د امن لپاره هر هغه رول ادا کړي کوم چې له وسه پوره دی. تفصیلات یې د رابیه پیر په راپور کې تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په سینیټ کې د وینا په محل اول چې ابو دهبی کې کېدونکې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبري ډېرې اهم وې. دوی زیاته کړه چې په دې اړه به پاکستان خپل کردار لوبوي
او هم بہت سے ایشوز پر ایک پیج پہ ہیں بٹ الٹیمیٹلی دا ڈیسیژن لائز ود دا سٹیزن اینڈ دا لیڈرشپ اف افغانستان.
مش پر ډیرو معاملو یو فکر لرو خو پرې کړه بعد افغانستان مشران او اولس کوي. دوی به یو ځای کیږي او روغه جوړه به کوي. موږ یې یوازې مرسته کولی سو چې موږ یې کوم. شاه محمود قریشی زیاته کړه چې د ولس کاله راهیسې هلته جنگ روان دی او پاکستان ګڼي چې دغه ستونزې هواري یوازې سیاسي خبرې دي چې نورې تړلې هیوادونه یې هم اوس تسلیموي. او دوی زیاته کړه چې په دې اړه پاکستان نه یوازې امریکا بلکې طالبان، ایران، چین، عربي امارات او سعودي په اعتماد کې اخستې دي. د دې څخه وړاندې د ونیزه خبرې غونډې سره وینا کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ویل چې عرب اماراتو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ کېدونکې خبرو کې پاکستان خپل کردار لوبولی او پاکستان له اړخه د بهرنیو چارو وزارت استازي هم برخه اخستې.
پاکستان پلیډ ا رول اس پارت اف ا شیرډ ریسپانسیبিলিটি ان د میټینګ هیلډ ان یو ای ای.
د افغانستان امن او روغې جوړې د پاره په عرب اماراتو کې کېدونکې غونډه کې پاکستان د شریکې زمواري د برخې پتوګه خپل کردار لوبولی او په دې اړه د پاکستان کردار منل سوی او ستایل سوی هم دی. طالبان خبرو ته تیارولو او پر دوی د اثر په اړه ټیو ریډیو ته پوښتنې په جواب کې ویان دویل
پاکستان نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارا انفلوئنس نہیں ہے. ہم نے کہا ہمارا لمیٹڈ انفلوئنس ہے. وہی ہم نے ریفلیکٹ کیا ہے.
پاکستان کلا هم دان نه دی ویلی چې پر طالبانو اثر نه لري بلکې ویلی چې پر طالبانو محدود اثر لري او دغه اثر د خبرو په محل سرګند کړی سوی دی. دوی ویل چې پاکستانی مشرانو پر افغان مشرانو او نړیوالی فرورلوی دا خبره واضح کړي چې د افغانانو په مشرۍ کې د امن پروسې ملاتړ کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي سلمی خلیلزاد په متحده عرب اماراتو کې د طالبانو سره درې ورځنۍ خبري ګټورې او مهمې ګرځولې دي. د افغانستان خبري آژانس په ژواک ته سرچینو د خلې وایي چې د عرب اماراتو په دغه غونډه کې پریکړه سوې چې د افغانستان د سولې په اړه بل غونډه به د راتلونکي جنوري د میاشتې په 15 نیټه سعودي کې کیږي چې پکې مهمې پریکړې کېدای شي. خو کله چې دغه پښتنه ډیو ریډیو لاړخه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څخه وسوه نو د دغه غونډې د نیټې او د ځای په اړه د څه ویلو څخه ډډه وکړه. متحده عرب اماراتو کې د طالبانو سره د خبرو وروسته امریکایي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان د فوج د سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم تیره ورځ لیدلی وو او د پاکستان د فوج ویان میجر جنرال آصف غفور خپل یو ټویټر پیغام کې لیکلی وو چې د پاکستان سرلشکر امریکایي استازي ته باور ورکړی چې د افغانستان د سولې لپاره کېدونکې هڅو ته به دوام ورکوي. د افغان خبری آژانس په ژواک تر مخه متحده عرب اماراتو کې کېدونکې دغه غونډه کې د پاکستان او سعودي عرب د استازو ترڅنګ د طالبانو د قطر دفتر استازو د طالبانو د مشر ملا هبت الله نزدې استازي ملا امیر خان متکی او د حقانی ډلې استازي کاری یحیی هم ګډون کړی و. د حقانی شبکې د یو ویان د امریکایي ډلې سره د لومړی لیدنه ده. امریکا حقانی شبکه تر اگر ګرځولې او پاکستان هم دا تورونه دي چې په افغانستان کې برت کوونکې د دغه ډلې نه یوازې ملاتړ کیږي بلکې دوی دلته پټې ځالې هم لري. خو پاکستان هر کله دغه تورونه رد کړي او ویلي چې د تراګرو په ضد د عملیاتو په نتیجه کې ټول تراګر د پاکستان څخه شړل سوي یا وژل سوي دي.
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو او ټلویزیون د لوی خبر پښتونخوا خبرونه د ګران اوردونکو موږ سره اوسېږي. د دې خبرونه په دویمه برخه کې به خبرې اترې کوو. د پاکستان په قبایلي ضلعو کې د ترهګرۍ له کبله کاروبارونه څومره اغېزمن شوي دي، دغلته اوس خلک کاروبارونه څومره کولی شي، او د دې ترڅنګ کاروباري خلک د کومو مشکلاتو سره مخ دي، او څومره په خپل کارونو پرېښودو باندې مجبور شوي دي، او اوس امنیت څه دی اوریدل او کتلې مهروي. او اوس راځو یو بل رپورټ اړخته. که څه هم د تحریک انصاف حکومت په پاکستان کې د ننه په خپلو اولنو سلو ورځو کې د کامیابو دعوی کوي او د راتلونکو لپاره هم غټې ژمنې او وعده لري، خو څلنکاران وایي چې په بهر نړۍ کې د بهر نړۍ سره د پاکستان یو شمیر چیلنجونه لا اوس هم شته. په خاصه توګه باندې د بهر ملکونو نه او د نړیوالو مالیاتي ادارو نه د قرض اخیستو، او د دې ترڅنګ په بهر نړۍ کې خاص کر د ترهګر ډلو د مالی مرستو مخه نیولو لپاره پاکستان څومره ګامونه پورته کړي دي. یعنی د اف ای ټی ایف لپاره چې پاکستان دا وخت په کم ګری لیست کې شامل دی، د هغې به حکومت څومره چیلنج سره مخ کیږي، او د دې ترڅنګ د آی ایم ایف کم شرطونه دي تر اوسه پورې قامت ده نه دي ښودلې شوي. تفصیلي رپورټ پې د سیمینار د ریډیو خبریال احسان محمد خان راکوي.
سړنکار پروفیسر منظور په وینا دغه د اف ای ټی ایف نوم لړ څخه وتلل او د آی ایم ایف له لوري مالی کومک په لړ کې دواړه چیلنجونه د پاکستان د موجوده حکومت لپاره لوی ازمیښتونه دي چې په وخت د دغه چیلنجونو څخه وتلل د یو شمیر اګامونو عملی کولو سره تړون لري.
او سیاسی طور سے دنو داغی خپل اثرات لري کشری هغه خلکو ته عوامو ته او خاینو عوام به پاغي باندې خپکان لري. یو منتخب حکومت دی، دا ذمواری پہ پرتا دا چې دا معاشی کم چیلنجز دی خلکو ته عوامو ته پاکستان حکومت ته، دا د دوی ذمواری دی په سر دا چې دی به ځانو باسي. خو سیاسی پروگرام او معاشی پروگرام دواړو کې فرق دی، نو هغه ته به خپل سیاسی پروگرام باندې نه ودرېږي، هغه کې به بدلونونه راولي. کنا په خپلو خبرو ولاړی شو کې هغه خو سیاسی ناری دی او د میدانی حقیقتونو سره کم تعلق دی، نو دغه به ونه کړی شي. بیا
دا وخت چې پاکستان کې د بارنیو اثارو د کمیز لواجی د ډالر په مقابله کې د روپۍ زور او بیا هم پریوتی، او د اقتصاد د کړکیچ لواجی په مجموعي توګه د خسارې سره مخ دی. د دفاعي چارو سړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر په وینا د غیر قانوني پیسو تګ راتګ او یا د ترهګرۍ لپاره د فنډونو او مالی کومک په لړ کې د نړیوالې ادارې دغه فشار په پاکستان نور هم سیوا کېدای شي، خو دې غنی په یو لار دغه فشار کمیدو امکان هم موجود دی، او هغه د پاکستان له لوري د افغان سولې په لړ کې د دغه کردار سره تړلې دی.
کچری د افغانستان خبرې اترې د امن باره کې پاکستان چې کوم کردار ادا کوي که دغه سر ته ورسی او د اپریل نه وړاندې وړاندې د افغانستان باره کې څه فیصله وشي، نو به خو پاکستان به یو طرف ته خو به سو اندرونی تور چې کوم خرچې کوي په هغه کې به سبا چتر شي، دویم طرف ته چې کوم تورونه په دوی باندې د فاینانشل ټاسک فورس لګي هغه تبه هم وزګار شي، او دریم طرف ته به دا وي چې د امریکې د طرفه به په فشار کم شي، د یورپ د طرفه به په فشار کم شي. البته دا ده چې پاکستان کې کوم ستونزې دي، هغه ستونزې خو په خپل ځای باندې موجودې دي او په هغه کې اضافه هم کیږي. اوس راتلونکي وخت به وایي راتلونکي کال کې دغه د پاکستان لپاره ډیر زیات مهم دی.
د موجوده حکومت له لوري چې د اقتصادي وضعیت ښه کولو لپاره د دغه هڅو په ترڅ کې د نړیوال مالیاتي ادارې آی ایم ایف سره خبرې اترې لا تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې، خو د پاکستان له لوري د آی ایم ایف په خودلی شرطونو باقاعده توګه د کومک او قرضونو لپاره په رسمي توګه خواست هم جمع کړی شوی. د پاکستان له لوري چې د آی ایم ایف دغه منلي شرطونو په اکله کوم تفصیل نه دی څرګند کړی شوی، خو ځینې راپورونه داسې وایي په دغو کې یو شرط د ډالر په مقابله کې د روپۍ بیا نور هم کمول شامل دي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
پرونه دوام پام لري د محل زو د اورګزې سیمې ولورې ته چې هلته دوکاندارانو او د زینې مارکیټونو کې د سکیورټي کیمرې د لګولو د مخنیوي لپاره دوکاندارانو یا د دوکان مالکانو انکار کړی دی چې د سکیورټي کیمرې په دغه مارکیټونو کې یا بازارونو کې ولګول شي، او له همدې له کبله د هغوی دوکانونه هم بندې. تفصیلات یې سدي ابراهیم شنواری تاسو ته وړاندې کوي.
پدری وزوران دی د اورګزی ضلع د ګلی انتظامی چې څومره الټا مارکیټونه دي، الټا روسیل دی، کلايا دا غلجو دی، دا ټول مارکیټونو کې چې کوم دکانداران دي تاجران دي هغه ته ویلو چې تاسو به د دکانونو دننه او د مارکیټونو دننه سکیورټي کیمرې او ورسره واک تھرو گیټ چې کوم دا برقی دروازې دي دا به د امنیتي اندېښنو له خاطره تاسو قوی او د دغې مصرف چې دی هغه به هم دکانداران تاجران اوچتوي. او دا ورته ویلو چې دا به تاسو د دغې سیمې د اجتماعي د ذمهوارۍ د مادې لاندې کوم چې د اف سی آر یا فرنټیر کرایم ریګولیشن یو ماده وه د هغې لاندې به دا ذمهواري تاسو ترسره کوئ. د دغې امر په ضد باندې ځایي تاجرانو او دکاندارانو دو ورځې خپل کار بندیز کړی و، دو ورځې پورې د ټول چې کوم د غلجو دی، د مشتي میله ده، کلایا ده، فیروسخیلو میله ده، دا ټول دوکانونه تړل شوي وو. هغوی احتجاجیان خپل ټول دوکانونه تړلي وو او هغوی ویلي وو چې څومکې دا علاقې چې دي زمونږ دا په ډېره موده د ترهګرۍ نه ځپل شوي وي، اوس هغوی توان نه لري چې دغه سې اضافي مصرفونه برداشت کړي. بل دا چې په قوالي علاقې په خیبر پختونخوا کې زم کېدو نه پس دا فرنټیر کرایمز ریګولیشن قانون یا ریګولیشن هم ختم شوی او د دغه چې څومره مادي دي هغه اوس غیر موثره دي. اوس ډیسټریکټ ادمنستریشن چې دی هغه دا اختیار نه لري چې ځایي تاجرانو نه یا ځایي اوسیدونکو نه اجتماعي سیمویز د مواري لاندې داسې تقاضا وکړه. نو نن بیا خبرو اترو نه پس دغه واړه مارکیټونه هم پرانیستی شو، دغه کاروبار هم بیا بحاله شو او بحاله پی شو. خو دوه دې دغه واړه دکاندارانو تاجرانو څومره چې هم اورګزې ضلع تجارتي مرکزونه دي هغوی احتجاجن خپل روزګار تړلی وو.
ډیره ډیره مننه ابراهیم شنواری صاحب ستاسو.
دا د وایس اف امریکا ډیبل ریډیو او ټلویزیون دی. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ ویلي داعش په شام کې کلکه ماته خوړلې او نور به امریکایي پوځیان د شام نه راوباسي، خو وایټ هاوس او پینټاګان ویلي چې خپل پوځونه یوازې د هغه سیمو نه راوباسي چې داعش ټل پکې د منځ نه وړلې شوې ده. نور حال پی د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زمونږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
دا په وایټ هاوس کې لکه د نور کله په سیر یو عام ورځ وه چې صدر ټرمپ په ټویټر دغه حیرانوونکی پیغام خور کړو، منګه آی اس آی اس ته ماتې ورکړي، دغه زمونږ هلته د پاتې کېدو یوازنی کار وو. د دغه پیغام سره د ټولو چارواکو کارونه تیز شول. مرستیال صدر مایک پینس د دفاع د وزیر جیم میټس سره د لیدلو لپاره پوځي مرکز پینټاګان ته ورغلو، خو د خبریالانو د پوښتنو اورېدلو نه یې ډډه وکړه. پوښتنې کېدلې چې واقع هم صدر ټرمپ د شام نه د عسکرو وستلو امر وکړو. دفاعي مرکز پینټاګان اخر دغه پوښتنو ته په ځواب کې وویل چې رښتیا هم د امریکا پوز د شام نه کور ته روان دی. دا خبر په کانګرس کې هم یو شمیر غړي حیران کړل، تر دې چې د صدر ټرمپ نږدې د پارټۍ ملګري هم په دغه فیصله ګوته په خوله پاتې شول. لانسی ګراهم د صدر ټرمپ د ریپبلیکن ګوند سینیټر دی، وایي زبې لومړی دا معلوموم چې دا څه قیامت جوړ شو. پخوانی صدارتي امیدوار او د ریپبلیکن ګوند سینیټر مارکو روبیو هم د صدر ټرمپ په دغه فیصله ډیر په قهر دی او
وایي
نه پوهیږم چې دته دغه مشوره چا ورکړه. که هر چا ورکړی وي خو دغه یوه لویه غلطي ده، او که بدله نشوه نو له بده مرغه موږ ټول به تاوان ورکو. چارواکي وایي په شام کې جنگیدونکي نږدې 2000 امریکایي عسکر امریکا ته را روان شوي دي، چرته چې هغوی په یوه کړکېچنه مبارزه کې ښکیل وو. امریکایي عسکر په شام کې یوازې د آی اس آی اس په ضد نه جنګېدل، بلکې د روس د پوځونو او د صدر اسد د پلوي ایراني عسکرو لخوا هم د خطرو سره مخ وو. د دغه دواړو هیوادونو لخوا صدر بشار الاسد ته ملاتړ ترلاسه دی چې اوس به ډېر په ازادۍ سره د امریکا د ګټو په ضد جنګېدل تیز کړي. هر څه که صدر ټرمپ د شام نه د امریکایي عسکرو د وستلو فیصله کړي، تیرافته د امریکا وتلی چارواکو خبرداري ورکړی وو په شام کې د داعش ختمولو کې بلا وخت لګي. دوی ویلي وو چې اوس هم د 2000 نه زیات وسلوال د خپل خودسره اسلامي امارت ته بچ کولو لپاره په شام او خواوشا سیمو کې په درنه وسله سنبال دي. بریټ میک ګرګ د امریکا ځانګړی استازی دی، د صدر ټرمپ د دغه فیصلې سره متفق نه دی او وایي دا به ډیره خطرناکه خبره وي چې موږ د خودسره اسلامي امارت ته ختمولو سره سم د دغه ځایه خپل پوځونه وباسو چرته چې د داعش جنګیالي اوس هم پټ دي. خو د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي په شام کې د خودسره اسلامي امارت خطرې له منځه وړلی شوي دي، خو پوښتنې دا پورته کیږي چې د شام نه د وتلو وروسته به د امریکا په ملاتړ کې جنګیدونکي کورد ملیشا عسکر د چا په ډاډ جنګیږي، څوک چې د ترکی لخوا د دړکو سره مخ دی او ترکی د غډله ترهګر ګڼي. هر څه که په امریکا کې دننه او بهر څېړونکي د صدر ټرمپ په دغه فیصله حیران دي، خو نوموړي د خپلې فیصلې دفاع کړې او ویلي دي شام کې د دوی مشن د داعش په ختمولو سرته رسیدلې.
We've beaten them and we've beaten them badly. We've taken back the land and now it's time for our troops to come back.
منګه داعش لماته ورکړي او ډیره بد ماته مو ورکړي ده. منګه د هغوی له قبضینه ټوله سیمه بیرته اخیستلې او وس وخت راغلی دی چې منګه بیرته خپل کور ته راشو.
نو عزتمنو اوریدونکو، دا مهال زو یو بل راپور ولورې ته چې د بیان د ازادۍ په اړوند د بی پولې خبریالانو ادارې یو وروستی راپور جاری کړی دی چې پکې ویل کېږي سخ کال یعنی 2013 کال کې 3 خبریالان وژل شوي دي. تفصیلات یې تاسو ته شریکوي او وړاندې کوي مجاهد جواد.
په اپریل کې د داعش یو ځانوژونکي په افغانستان کې د یو برید په ترڅ کې 26 کسان ووژل چې 9 تنه یې خبریالان وو، او دا هغه خبریالان وو چې د لومړنۍ چاودنې ځای ته د خبر جوړولو لپاره ورغلي وه. په جون کې یو وسلوال د امریکا په میرلینډ کې یوې خبري خونې ته ننوت او 15 سیمه ییز خبریالان یې په ټوپک ووژل. په اکتوبر کې د واشنگټن پوسټ لیکوال جمال خاشقجي په ترکیه کې د سعودي په کنسلګری کې ووژل شو. د ژورنالستانو په وړاندې ګواښونه په زیاتېدو دي، دوی تختول کیږي، وژل کیږي او بندي کیږي. د بی پولي خبریالانو له ډلې څخه ماګاس ایوان وای
د ولسواکۍ په دې دور کې ژورنالستان له ګواښونو سره مخ دي او ژورنالستانو ته په هغو هیوادونو کې چې جګړه هم پکې نشته راپور ورکول په لوړه بیه تمامیږي.
د بی پولی خبریالانو د معلوماتو لمخې د 2013 کال پوګدو کې لکتر لګه 3 مسلکی ژورنالستان وژل شوی دي. د ژورنالستانو لپاره 3 خطرناک ودونه افغانستان، سوریه او مکسیکو دي، خو په ژورنالستانو بریدونه یوازې د هغوی وژلو پورې محدود نه دي. د ژورنالستانو بندي کول هم زیات شوی دي. د ژورنالستانو د ژغورنې کمیټه وایي په چین، ترکیه او مصر کې تر ټولو زیات ژورنالستان بندي کړای شوی دي. په راپور کې وړاندې راغلی دی چې په میانمار کې د رویټرز 2 خبریالان په 8 کاله بند باندې محکوم کړای شوی دي. د ژورنالستانو د ژغورنې له کمیټې څخه رابرټ مهوني
وایي
دوی جنگي جرمونه ښکاره کول او له همدغه عمله د پولیسو لخوا ونیول شول او د اسنادو د پټولو تورونه پرې ولګېدل چې دوی دا کار نه وکړي، خو د محکمې د جال په ترڅ کې دوی په زندان کې واچول شول.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ژورنالستانو ته په وینا کې وویل چې د حقایقو په نه لیکلو باندې تاوتریخوالی رامنځته کیږي او جعلي خبرونه تاوتریخوالی زیږوي. پوهان وایي په امریکا کې د ولسمشر لخوا د رسنیو پر ضد تل داسې څرګندونې کیږي او د نړۍ نور مشان هم په ورته توګه پر رسنیو باندې بریدونه کوي. د رسنیو په برخه کې ځینې مثبت اړخونه هم شته. د بېلګې په توګه د ایتوپیا د لومړي وزیر ابی احمد لخوا د نویو اصلاحاتو د عملي کېدو له امله په دغه هیواد کې هیڅ خبریال بندي شوی نه دی. په ورته وخت کې بی پولی خبریالان وایي دا ډول مثبت بدلونونه په یو شمېر نورو هیوادونو لکه اکواډور، جنوبي کوریا او ګامبیا کې هم رامنځته شوي دي.
Thank you.
وایس اف امریکا ډی ریډیو دې زمونږ د لوی خبر پښتونخوا خبرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه نه باندې قباندی اوري وړاندې هم تاسو زمونږ په دې خبرونه کې اوریدلو چې مونږ تاسو ته نن د دویمه برخه په سبا باندې وړاندې کوو. د پاکستان په خوانی قبایلی سیمی او اوسنی د خیبر پختونخوا برخه یا قبایلی ضلع د لسو کالو نه زیات وخت راهسې د ترهګرۍ ښکار شوی دی. د دې له کبله په دغه سیمو کې که د ژوند هره طبقه اغیزمنده شوې ده، نو ورسره کاروبارونه هم ډیر زیات خراب شوي دي. ډیر تاجرانو خپل کاروبارونه پرېښودي دي، ځینو که خپل کاروبارونه نه دي پرېښودي خو هغه له دې جوګه پاتې شوي نه دي چې د تیر وخت په شان ورله ګټه وکړي. موږ به نن خبرې اترې کوو په کومو ځایونو کې تر ټولو زیات نقصانونه شوي دي او دا وخت یې د کاروبارونو حال سره او امنیت څنګه دی. موږ سره اولنی خپل میلمه د باجوړ د سوداګرانو د تنظیم مشر لالی جان صاحب راغلی دی. لالی جان صاحب، تاسو سلمو شوایو، په خیر علی
او جهان مننه خاد آباد او خوشاله اوسئ. زه د باجوړ چمبر اف کامرس انډستری زه دغه فاونډر یم بانیما او زمانو حجی لالی شاه پختو یار دی.
ډیر مننه حجی صاحب. درته چې د هغه ځای نه به شروع کړو، د باجوړ قبایلی ضلع نه به شروع کړو چې هلته د تیر وخت او د اوس وخت د کاروبار موازنه څنګه کوي؟
نو یو جهان مننه او په ډېر لویه مطلب درې پیخه باندې تاسو زمانه یو تپوس کوي ولې چې باجوړ اوس خو موجوده ضلع ده او په تیره سابقه ایجنسی باندې چې کوم یارغال دلته تیر شوی نو مطلب دا دی خدای دې داسې وخت بیا چرته زموږ په ژوند او په زندګۍ نه راولي. کوم نقصانان چې دلته شوي دي او بیا د تاجرانو کوم نقصانان چې شوي دي نو مطلب دا غي ازاله کول ډېر زیات مشکل دي. څورلس نیم سوه دوکانونه د هغه وخت مطابق مطلب دا دی دا د سپه هستې نه میټاو شوي دي چې په هغه کې د یو دوکان موجود معلوم نه دی او داسې بزرګونو دوکانونه هغه د سیو چې هغه ته جزوي نقصان رسیدل او روزګار بالکل دلته په ټپه ودرېدل زمنګ یو څلو د حکومت ادارو نه چې باغې کې خصوصا په دغه وخت کې سمېړه یو اداره وا او هغه به خلکو ته پیسې ورکولې. خو په دې دوه لوی نقصان کې د باجوړ په دې دوه لوی خاوره تقریبا د لس نواله د دولس پوري زیو زیموار قسم چې مطلب سمېړه هغه ته پیسې ورکړې دي، باقي هیڅ چاته یو پیسې نه د ملاو شوی، بس خلک د خدای پر رحم وکرم باندې ناشکي.
ها سمېړه خلکو سره سم نوادي کړو یا د کاروباریانو سره یا ور سره شوو چې او د سمېړه ورته لګ وضاحت هم کوي چې دا د وړو کاروبارونو لپاره د حکومت کومه اداره ده؟
دا د وړو کاروبارونو د لپاره اداره ده چې چا دوکانو ډېر لوی نقصانات او تکلیفونه رسیدلي په ټوله قبایلی بیلټ باندې او دې ته د جهان نه مطلب دی ډېر لوی مرسته حاصلې وي. هغه دلته بالکل تش د وادو د هدف پورې بالکل داوا خوځوک داوا مې په ټوله قبایلی بیلټ کې ځان له مطلب دی د اعزاز ورکوم نو خود ځان مطلب د فخر ویاړې ګړم چې د خدای په ځل لمه دا غې د پاره ډېر منډې کړي او په ټوله قبایلی علاقه کې واحد زوم چې ما په دغه وخت کې په 2014 کې ما دلته چمبر اف کامرس انډستری جوړ کړل او د اغې په بنیاد باندې زدو پیرې د نواز شریف سره او دغه شانته د صدر پاکستان سره باغې کې زملاو شول. ما وخت په وخت باندې ما خپل پریادونه رسولي دي گورنر ته، د هغه وخت گورنر ته چونکې زمنګ د وزیر اعلی سره دا غې څه خبره نه و او ما وخت په وخت باندې چی په پر مشتاب سره او دغه شان فوجي ادارو کې مطلب د ما دا خبره رسولې خو بالکل د نش په بنیاد باندې دا غي هیڅ قسم مطلب یې څنګه شي چیرې مطلب یې سمېړه پاغي کې څکړی غي خپل خرد برت کړي کو دا دولس یا لس کسانو ته پیسې ورکړي هغه بیا څوک مطلب دا ډیر زیات د وسخه وندانو چې دا غي به مطلب دا یو دغه کې دا مطلب دا فروج کې دا هغه خلکو ته ورغلی شي باقي عام چا وګړي ته تر اوسه پورې پیسې نه دی ورکړي.
لالی شاه صاحب، تاسو چې د سوالسم سو دوکانونو خبر کوي چې په مکمل توګه باندې تباشوی ختم شوی دی، نور په دې کې نور دوکانونه هم دي چې په زرګونو هغه په جزئی توګه باندې تباشوی دی، د دې تاسو سره سفهرست یا د اډمنستریشن یا انتظامی ځای انتظامی سره د دې کوم اندراج شبه دی یا شته دی چې دومره دوکانونه تباشوی دي چې د هغه پراتلونکي وخت کې کچرتا حکومت معاوضه ورکوي چې د هغه معاوضه ورکړي شي او د دې هم تاسو سره کومه اندازه یا شمیره یا تفصیل شتره چې دا به په پیسو کې څومره نقصان وي؟
نو دا خو مطلب دی 1400 دی وکړنو 1400 سو دکانو زپلوی دي موارد هم چې دا بالکل حکومت سره دی اندراج شتره او په دې کې زیاتره دکانونه چې د لوی سم دکانونه دی اوس مکمل هغه شان مسمار پراته دي چې د یو دکان او د بل دکان ته دونه پیژندل کیږي. او مطلب بیا بدقسمتي دا ده چې 2019 مطلب دې راتللو والا دی او په 2019 کې دنیا مطلب دې دا و چې کوم سیارې ته شي جوړ کوم سپومۍ ته شي جوړ پر پاسمان کې په مریخ کې خلک ګرځي او موږ په خپل دکانونو ته دونه دلته نه نو په ایمانداري د هغه خلکو بچي جاړي هغه تباہ او برباد شو. او زکو دا و مچ دا مطلب دې تقریبا د شلو ارب روپو پر مطلب دې نقصانات زمون شوی هغه ډګ دکانونه زمون تباہ شوی دي. 1400 دکانونه دا تش نه دي دا بالکل ختم شوی دي دا غي یو شی څه وجود نشته دي پاغي کې مطلب دې کو ټایرن وي کو پاغي کې وس پنوا کو پاغي کې مطلب دې گیټونو کو پاغي کې دنه سامانونو څوک د خپل ځان په خپل 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 او سرتور سر د غزینه تلې دي اچا ته څنګه رضا ده شلو ارب نه زیات نقصان شوی دي د حکومت په کور کې دا دونه نقصان نه دي خو لکه من قبایلی زمنګ د بسوتین مطلب دی په موږ باندې د خریر تنه په ماغه قهر او هغه پد ته د دنیا مطلب دی کوم حکمرانان چې دي دا غول تر په په موږ باندې
دی باندې دکې زبېو دا خبرو کوم لالي شاه صاحب چې زني سوزونه خلک د خوده سره اسې تړي خو باز وخت کې خپل حکمرانان یا خپل مشران خپل اعلی چارواکي چې سره پاره ذمہوار وي د هغه بل څوک ذمہوار ګڼل ځکه چې دا د هغه خپل چې رچا ذمہواری د هغه بل چاته په وګو اچول دي چې لکه ځان د دین خلاص کی نو یقینا چې په دې کې خپل د دغه ځای چارواکي یا مشران زیات ذمہوار خلک کړي. راځو تاسو سره به خبره تر کو خو موږ سره صدایات صاحب راغلی دی د باړه بازار د تاجر یونین صدر دی. صدایات صاحب ساسو اړخ ته راځو. باړه بازار هم د ډیر وخت راهسي وخت په وخت د بیلابیلو اپریشنونو یا د پوځي عملیاتو له کبله چې د تنلارو د ترهګرو خلاف شوې دي ډیر زیات اغیزمن شوې دي. د باړې تاجران د دغه ځای خلک د سوداګرۍ د ټولو زیات پوه خلک دي دغه ته سمره نقصانونه شوې دي.
بڑے بازار کو یکم ستمبر 2009 کے مکمل طور باندې دا فوجی عملیاتو نه پس مکمل طور باندې بند شو یا غیر لارې بند شو یا غیر چې کومه علاقې وي هغه ټوله بند شو. ال کارخانه وي تقریبا 2500 کارخانه وي او کاټه وړې ور سره تقریبا 10000 سو کم زیات دکانونه وو هغه بازار مکمل طور باندې بند شوی وو. او په دې کې دا صرف د یو د قبایلی خلک نه وو په دې کې سیکانو په دې کې د پنجاب نه او د نورو علاقو نه راغلي خلک وو تقریبا زرونو خلک وو پلاکونو خلک وو دا پر روزګار وو او ډېر ښه روزګار وو. په پاټه کې ټول نه غټ روزګار د باړې بازار کې وو دا ټول نه غټ د فاټه بازارونو کې د باړې غټ بازار دی.
او د کې سر روزګارونه وو د کې سر کاروبارونه وو سر کاروبارونه
په دې کاروبارونو کې دلته د ترانسپورت کاروبار وو دلته په دې کې چې کوم سپیر پارت والا دا کاروبار کیږي دا کاروبار په دې کې د روزمره شینه وی چې کوم د چایو د چینې د غوړو په دې کې د فارنس کارخانه وی په دې کې د سټیل مل کارخانه وی چې کوم په دغه باندې غکیږي وړې او غټه کارخانه په دې غټه کارخانه کې به تقریبا 300-400 مزدوران وو په دا وړه کارخانه کې به تقریبا 150-200 مزدوران وو. نو دا کارخانه وی غټه وړې کارخانه وی ورسره د زرا سوار لزر ا بازارونو په کې چای چینی غوړی او دا کپڑے او دا دوايان او دا روزمره چې کم شینه دي دا شینه به خرڅې
تاسو د دکانونو شمیره لګ راتوې چې څومره دکانونه تبا شوي دیار لزر سوار
دیار لزر کم او زیات زمون دکانونه 2000 نه زیات وو د دیار لزر نه خوښه چې کم ګودامونه ورته حساب کې د دین زیات دکانونه او مکمل تور بازارونه خراب شوي دي هغه چې کم روزګار و هغه خلکو زمو بازار په غټیم باندې بند شو چې کوم روزی ته روزګار روانه وا چې هغه روزی ته خلکو ډبل سٹاک اخلي کیو ولې چې روزګار روانه وي بیا شینو شارټیج راځي په کپنې کې په کارخانو کې په نور ځایو کې شینو اکري ولا ګاډي. نو دا ډیره وجه موږ ډبل سامانونه اخستی وو او په کارځي مور وړي وو هغه مور سره یې شي. نو دا بازار موږ بند شو هغه ټول شینه زیات ول هغه چې کوم چا مارکیټونه جوړ کړي هغه هم زیات ول چې کوم مالته گاډي ولاړ وو هغه مالته تباشول. نو داسې تباہی وشوله او اوسه پورې چې مو بیا بازار ته لاړو نو مو شینه وو هغه نو یو شیم نو په هغه بازارو کې هغه تقریبا د 15 کالو کې چې کوم دي ارث مو زیا شول. نو مو کاروبار چې کوم د 500 او د 100 کالو مو سره ګورنمنت یو روپی نو قرض کړای دی د قبایلو سره نو مونته د قرض یو اداره راغلی ده
نو مون بیا په خو باندې ودریدل دا حکومت ته مو قسمه قسم درخواستونه یو څه بل څه وکړل ورلد بینک ولا سره ګډې پیسې را لګې امره ته ملاو نشولې 2012 کې مونږه درخواستونه جمع کړې وی هغه ملاو نشولې حکومت غټه غټه داوی وکړي یاره د روزګار او د شینو به سروې به کو به حالو به مونږ ته یو دکان یو خخته چاونه لګوله نو د زه شو چې د فاټ خلک ډیر په تکلیف کې دي خاص کر روزګاری خلک چې هغه نه بیا کارخانه لګولای شي اوس په کې پی کې کې زم شو نو هغه کې اوس ټیکسونه راغلل اوس خلک آی وای چې ځکه په کار یا په یو څه بل څه خرڅ کو او د شری نه بیا جوړ کو
سیدا یا سیبو
د ټیکسونه به
ها تر ته وای چې ډیر غټ نقصانونه شوی دو خو یو تپو سه د درو خبرو تپو سه یو دا چې اوسط به دکان یا د کاروبار تاسو اندازه لګوي چې دا به څومره پیسو چې تبا شوی دی او وړوکه دکان او یا به غټ کاروبار چې په هغه کې کارخانه هم راځي تاسو به دغه خلکو ډیټا به هم درسري چې غټ کاروبار به د څومره پیسو او ایوریج یا اوسط کاروبار یا دکان به د څومره پیسو چې تبا شوی
نو په 2010 کې سروې لګولې و د کې تقریبا 3010 کاروباریان مو چې هغه تقریبا د کروڑ نه بره کاروبار و د کم اس کم کاروباری د کروڑ نه بره کاروبار و ا کاروبار مکمل تبا شوی دی عجیب خپل سامز دوری کولا خپل بچی به ساتل او عجیب سرمایه زیاته ولا نو دغه خلکو بل درمیانه خلکو چې هغه تقریبا 40-50 لک روپۍ روزګار کولو د په بازار کې خلکو د تقریبا 2.5-3000 کسان 4000 کسان دا په نه بیا د وړه کاروبار ولا د 20-30 لک روپۍ ولا چې کوم د تقریبا 6-7000 روزګاریان په دې کې دغه خلک وو نو دا مکمل تو باندې داخل شو وړه کارخانه چې کوم وا تقریبا د 2.5 کروڑو نه کم کارخانه نه وا اغه هم تبا شو غټه کارخانه کم از کم د 2 کروڑو اتو کروڑو غټه کارخانه وا اغه هم تبا شو او غیر روزګارم ختم شو نو دا خلک به اوس کې دا دوباره د دې روزګار شروع کېدو د دې هیڅ ذریعہ نشته
ها دغه خلک چې را دومره غټ کاروبارونه تباشو دي دا وخت اغوی آیا هم په دغه زینو کې دي باړه کې دي یعنی کاروبارونه ودرېدل کنا هغوی نور زینو ته تللی دي چونکه پیښور ډیر نږدې ده حل ته تللی دي
په خبر کې په دارینګ روډ باندې واړه واړه کارخان واړه واړه ځایونه یې جوړ کړی دي څوک د سپیر پارت کار کوي څوک مستریان دي څوک کلندران شول څوک داسې دي چې په هغه کې چا سره منشیان دي چې چا زکات ورکول ا زکات ته ناستې سوالګر ډیر شول په باړې ته چې اوس راشي تقریبا 10000 سوالګر به وي نه په بازار کې روزګار نشته بازار کولو شوی دی خو داسې دي چې ار سړی په دکان باندې اوس تقریبا د لکو نه کم سامان په هر دکان کې پروت دی په نامه باندې بازارونه په فاټه کې بد شوی د فاټه هر بازار موږ تیرا بازارونه داسې په زرونه دکانونه دي پکې چې هغه تبا شول هغه خلکو سره چې یو روپۍ مدد نه وکړو حکومت هیڅ قسمه غا ونه کړه د ټوله دنیا ویني نو موږ د دنیا ته خاص کوو چې چلو موږ حکومت خو به کمزورې لا به داسې چې هغه به په هغه باندې نه کوي د پاکستان د نورو دنیا والا خلک ته موږ سره داسې مدد وکړي داسې کارزاده راکړي داسې غازی راکړي چې کم د روزګار والا خلک ته د په خو باندې ودرېږي نو دا روان شي انشاءالله هغه قرضې به موږ واپس کړو موږ ته په قرضې راکړي داسې بلا سود د قرضې راکړي نو کدا ونډریږي دا خلک چې کم دي دا روانه سديده د زمون چې کومه سديده دا دلته روزګار شته نه دلته دار نو کاری نشته دا د حکومت د بس خبره نه ده کجر تر روزګار را نه کړی شي نو د مو مشره چې کومه دا به ټوله د دشتګردي او د ورانکاری نه به زیات ورانکاری پیدا شي ځکه چې چرته روزګار نه وي هلته امن نه وي چې هلته چرته امن نه وي هلته روزګار نه وي نو دا شي نه اوس د دې فاټه خلک بس کوي نور بس په جړا دي بس الله الله به کوي نو
سیدا یا سیب مونږ سره اوسېږي مونږ ورزو لالی شاه سیب بڑخت لالی شاه سیب د کلن چې د ترهګری خلاف جنگ شروع شي وو کم وخت کې چې په خوانی پوزیا امیر پرویز مشرف په واک کې هغه وخت کې هم د امریکای په خوانی صدر جارج بش لخوا په دغه سیمو کې د اکونومیک زون یا اقتصادي زونونو جوړولو خبرې کېدلې او پاغي باندې ډیر زیات بحثونه کېدل چې ګینه دغه زینو کې به اوس خوشحالي راځي آیا تاسو سره په هغه وختونو کې چرته سجمن یا وادي شوی چې ګینه دلته به اکونومیک زون جوړیږي په دې باندې زمونږ شوګان هم شوی چې ګینه دلته به داسې بازارونه به جوړیږي هغه به په اسریا جدید تقاضا مطابق په بیو آل ته به خوشحالي راځي هغه جمعنی در ته اوس سیاسي یاد دی یا در سره داغي ذکر کیږي
یو جهان مننه د څه خبره ده
چې موږ قبایل ټول مرخصوم په دې خبرو باندې مطلب دی هغه د پساده پښتو کې غولولي چې موږ ته دا خبرې کیږي کو ته قبایل تر شیا د ریډیو د اخبار د لار او د ټي وي د لار دغه اشتهارات نه د مشرب د دور نه خبر شته چې یاره د قبایل ته لاړې دلته به سړک دربړي او یو خلک ته خخته به خلکو له سوري کې او بل به د سپینی کې دونه ترقی او دونه آبادی او دونه سوکالي وای خو کو ته به راشي قبایل تر شیا او په قبایل کې د خلکو ژوندګي وګوري نو بالکل بربادي ده کو د بوش نه چا پیسې اخیستل په خپل جب کې مړي موږ له چا هیڅ نه جوړ کړی دلته هیڅ قسم مطلب دی د روزګار په لیول باندې هیڅ قسم اسانۍ نه دی راغلی نه د مشرب په دور کې هغه ځورونه جوړ شو هغه په کتابونو کې او په قبایل او په خبرو کې وي صرف هغه یو یو خبرې وي د خبرو د حد پورې ټیک ټاک خبرې وي موږ هم په ډیر زیات خوشاله او خوشحالي په کوله خو په هغه کې هم موږ ته چا څه بالکل نه دی راکړي او نه څوک د څه ثبوت لپاره ثابتول شي چونکې زره بازار مطلب دلته تاجرانو د مرکزی بازار په خپل باندې مطلب دی د سلو کرو شو موږ دلته مطلب دی صدارت کو دا غو نمائندګي کو بیا دا مطلب دریم کال زما د چمبر اف کامرس انډستری روان دی دا غنه مکه هم موږ دلته جون په دې باجوړ کې شي په دې باجوړ کې پیدا شي یو 50 کال تم عمر ورسېدو خو تش د خبرو د اوریدو نه بالکل د چندې شوینم زما دریم ورځ دا چې په ولسم تاریخ باندې زمنګ عمران خان مطلب زی اسلام آباد ته موږ وختیو او پاره کې ما د خپل مطلب هغه ته بالکل پلاسلیک باندې ور کړی دي شهر تاسو مطلب زمنګ د قبایل او روزګارونو زمنګ برباد دي دلته زمنګ سره مطلب د دنیا قیمتي لکه کومایټ جس پر نپرایټ او د دنیا قیمتي قیمتي مطلب د مینل زمنګ سره پراته دي خو پاره د دې صرف نظر بدې دي چې را مطلب د منګ تعالی کومنګ ویسو خو د قبایل د پاره د غي د یو پلانینګ د اچا سره نشته پاره کې زه د اسد عمر سم پرونه بل پر ملاو شو ماغي تمام مطلب لیکل ورکړه چې تاسو راشي من قبایل آباد کې او قبایل اوس مطلب د پاره سیستم باندې پاتې نه دي اوس خو تاسو مطلب په خیبر پښتونخوا کې ځمکلو نو په کار ده چې د نور علاقو د ترقی په بنیاد باندې صرف اوس من با جوړتا او د شان خیبر او دا مختلف مطلب څونه ایجنسی چي وي او هغه زم شولې چې دې علاقو ته مطلب دی وز دیو نظر وشو په دې علاقو باندې مطلب دی دیو رحم وکي مونږه برباد شول کته دوخت ویل چې را مطلب دی بالکل مونږ دلته مسلمانانی پښتانی نو زمنګ مطلب ارغ غلطیم چې وشي ار کارو شي مونږ یا جواب د الله تر طرفه په دې دنیا کې کو تاسو نظر او سوچ ورته وي نو په یو ځکه چې مطلب دی چې بل څوک دسه نه وي چې مطلب دا غیا مطلب دی دا شعر هغه صرف زمنګ د پښتانه په خوره باندې او به خصوصا د قبایل په خوره باندې چې څه وشي مونږ مطلب دا مقرر او لندن کې نشته په امریکا کې نشته په سعودي کې نشته په دوبۍ کې نشته بس موږ د مقرره نه پیدا یو چې پیدا کیږو عمرو مړم کې دی او مړ کې تبام کې بربادیم کې ګورن عمران چې موږ یره د الله طرفه کچ چند سي د الله طرفه فیصلې نه راځي چې مطلب دې موږ پاره باندې دا و چې مطلب دا زمونږه فیصله صرف د الله تعالی د پښتنو سورانه ده چې بالکل نه ده مشول کې زمونږ سره مطلب د وخو کمرانان چې کوم دي په موږ باندې مطلب ظالمان دي کوغه انګريز دي کوغه زمونږ د پاکستان د پنجابي دي کوغه مطلب دې پښتون دلته ناشتي خو بالکل سره رحم دي په چا کې نه
خبرې وکاو موږ سره لس منټه وخت لاشته دي موږ کوشش کوو چې موږ سره د شمالي وزیرستان یو تاجر هم راشي خو زمونږ رابطه کوشش مو کو چې هغه راشي ځکه چې د شمالي وزیرستان مرکزی بازار میرامشا تر ټولو زیات اغیزمن شوی د قبایلی سیمو یو بازار دی د هغه حال او ذکر کو اونکل شي نو دا قصه به هم نامکمل وي دا بحث به هم نامکمل وي د میرانشا بازار هم څنګه چې د باړې بازار د تباہی سر مخ شوی د شاند میرامشا بازار هم د تباہی د حال نه کم نه دی هلته په غټه کچ باندې د خلکو کاروبارونه او نقصانونه زیانمن شوی دي د حال براتونکو خبرونه کې هم بیا موږ وړاندې کوو سید ایاز سپ تاسو اړخ ترازو تاسو وړاندې خبره موکړه آیا تاسو یا پخپلا نورو کومو سوداګرو د بانکونو یا د نورو لینډرز یعنی چې قرضې څوک ورکوي د دې سره کومې رابطې شوې دي او بانکونه تاسو له قرضې درکوي او کنه او په داسې ځینو کې چرته چې جنگ وي
تو اس قسمه قرضه قبایل ته نور کړه شوی دا قبایل داسې مصیبت کې غیر دی کنه چې وسه قرضه خو پیرا مکه وسه زمونږ چې کوم حکومت نو فوجانو فوج او دا کوم سیول انتظامیه اعلانونه کړی دي چې ټول زایو واپسی وشو لارې کولاو دي، خو زمونږ د کاروباري لارې وسم باندې چې کوم روزګار په کمی لارې باندې کېدل، لکه زه اوس د باړې لارې درته وایي چې اورګزو ته چې کومه لارې مونږ نه تلی وه هغې خلکو به مونږ سره روزګار کولو، پخوانی هغې سره مونږ قرضې و شیونه بندي هغه مونږ ته کولاو شوي نه دي، بینکونو قرضې هلته پاتې شه چې چېرته دي. والله که ګوره مونږ د ګورنر سره او د دغه سره مو ډېر درخواستونه او غم ورته وکړو چې ګوره مونږ ته د داسې په اسانه شرایط باندې قرضې را کړي او غادې را کړي، مونږ ته داسې یو برانچ کولاو کړي، نه مونږ سره دلته چې کوم مقامي انتظامیه ده هغې داسې څه هغه وکړو، هغې سره به څه په لاس کښې نه، ځکه چې د هغه د وخت خبره نه ده، دا خو ډېر مخکې خبرې دي. اوس پورې بینک فټه ته راتګ ته تیار نه و، حالانکه دا پرایویټ بینک دی سرمایه زمونږ په سرمایه باندې چلیږي، هلته مونږ بازارو ته مونږ خاورو ته واپس ترو والا نه دي. اوس زه درته وایي چې نیشنل بینک هلته نه دی راغلی، اوس دوه درې بینکونه په مشکله سره باړې بازار ته په 5 فروری 2016 کې بازار کولو شوی دی، خو اوس پورې بینکونه راغلي نه دي یا قرضې په هغه پاتې شه. نو مونږ ته حکومت داسې څه سهولیات نه دي را کړي، مونږ تیرا لارې چې کومې وي هغه مونږ په لاس باندې جوړې کړې، قبایل په خپله په د غرونو کې لارې په لاس باندې جوړې کړې وي چې دوی باندې به مونږ روزګار کوو، هغې باندې به خار کچار او ځان ته به د ګاډي لاره جوړه کړې وه، هغې باندې روزګار چېرته به یې لارګي را وړل، خرڅ به یې کړل، دلته نه به یې سودا پې وړله، خپل ځان به یې پې ساتلو. هغه اوس لارګو باندې په بندې ده، هلته ګیس نشته، هلته بجلی نشته. مونږ اسولو چې کوم واړه واړه شیونه دي چې کوم مقامي روزګار و هغې باندې په بندې لګولې ده، چې کوم لارې باندې به مونږ خپل ځان به قبایلو ساتلو هغې لارې به باندې په بندې لګېدلې ده. اوس پورې زمونږ ته هغه لارې نه دي کولاو شوي چې د قبایلو د وړوکی روزګار به پکې کېدلو یا به قبایل ځان پې ساتلو. نو داسې مشکلاتو سره ډېر مشکلاتو سره مخ کی چې بس مونږ ته هیڅ چل نه راځي.
دا راته وایي چې دا یا صرف ستاسو د خبرو مطلب دا هم دی که چرې حکومت در سره لاس امداد نه کوي، خو چې ستاسو د کاروبار لپاره کمې لارې دي او کمی مسلې یا خندان دي که هغه ترینه هم لری کړی شي، نو بیا هم تاسو په خپلو خپو باندې د بیا ودرېدو قابل یې او ورته تیار یې.
بالکل بالکل، مونږ ته چې لږ سهولیات را کړي، کاروباري ماحول را کړي، انشاءالله تعالی که به یې تکړه دي په دا سخته کې ځان را وساتلو انشاءالله تعالی. اوس هم مونږ پر امید دی چې مونږ به خپل کار سنبال کړو، خو اوس هم مونږ ته هغه سهولات نه را کوي، هغه لارې را ته نه پرېږدي چې مونږ کوم پې روزګار کولو او کوم مونږ ته سهولات دي. مونږ ګاډي اوس هم چې کوم تیرا ته مالونه ځي په لاره کې ګاډي نه، په خپله به مال خالي کوي، هلته مزدور نه وي، په خپله به ګاډی ډکوي، په خپله به خالي کوي، به چیکینګ کېږي، بیا به بیا ډکېږي، بیا به بیا ته وړي. نو دا یو قص دغه خبره نه ده، په یو ګاډي بس به 15 مزدوران راولې، هغې کې به ته څه مزدوري وکړې چې یو ډرسن کې ته 15 مزدوران راولې، ابه په لاره کې ورته خالي کوي، ابه یې چک کوي، یا په هغې کې به څه ګوري؟ اصلا خو نه دلته شته، او فوجان خو زمونږ ورسېدل، هلته بونډرۍ ته ورسېدل، خو نه پوهېږو چې ودره ده مونږ په څه مصیبت کې ګیر یو. اوس هم سره هغه
پوسټونه اوس هم دومره ډېر دي چې د هغې د وجې کاروبار نشي کېدلی.
بالکل، داسې چیکینګونه دي چې مونږ تیرا ته کوم مال ځي چې هغه مقامي بازار دی، هغه زمونږ د باړې د بازار نه چلیږي، هغه په لاره کې چې اوس زمونږ د دالو یا د وریژو ګاډی هلته ځي، نو په لاره کې به تا سره مزدوران به لوډ ان لوډ هلته په لاره کې ورته دوه درې چک پوسټونه دي، درې وړه دوه وړه چک پوسټونو باندې به کوزوي او بیا به بیا په خپله لوډ کوي. نو دغسې مصیبت سره مونږ مشکل یو چې کوم ګاډی کوم شی مونږ هلته رسوو هغه په 100 روپۍ قریبا اطلا اوس به 300 راځي، ځکه چې لوډ ان لوډ به پې کوي، ګاډي ټیم به اخلي، به ډبل کری در نه اخلي، هغه به هلته چې رسوي ټیم به دې 2-3 ورځې لګي. نو اوس هم مونږ په مشکلو کښې لا اوس هم شروع یو، برینا ماتې غټ شوی دی، خو اوس هم مونږ ته سهولتونه نشته کاروباریانو ته.
ها لالیشا صاحب، ستاسو اړخ ته راځو، دغلته بیلابیلو ځایونو ته د دوی طرف ته دوی خو چې کوم ذکر وکړو لرې چې کومې علاقې دي، خاص کر په د خیبر نورې لرې پرتې سیمې دي، هلته تک ډېر زیات ګران وي. په باجوړ کې بیا څنګه حال دی؟ هلته کې خو په یو مین بازار دی، د مومندو نه ورته لار ده. ستاسو په منځ کې څومره داسې چک پوسټونه دي چې هغه د تجارت په لار کې خنډان دي؟
نو خدل ته مطلب دې څنګه پټوله قبایلی بیلډ پانی دی، او دا زمونږ په باجوړ کې هم دغه شان چیک پوسټ دی، اشنی ختی کارډ باندې په ګروه کې تړلې، او د سرسا به مطلب دې زی په چیک پوسټ دی، او دغه شان ته کاروباري خلکو ته ډېر لوی مشکل دی. مونږ دا
داو چې دغه تا څنګه د دی باړي دی رور د خبره وکړه نو بیا مطلب دا زمونږ د بختور په دی جدان ته تورخم لا آزاد ده کله کله خدا وشي خو مونږ هم په خپل باندې دا وایو چې زمونږ سره دوه لارې دي خپل یو غاشي پاسه یو نه واپاسته زمونږ د اباو د اجدا چې کوم مطلب دی د روزګارونو د افغانستان نو په دې ټیم کې مونږ د افغانستان نه مکمل د روزګار په لیول باندې کټي نو مونږ دی بل احکام ته ولا کما ته شته
ساسو کاروبار به د نه واپاسته لارې کېدو نه واپاسته لارې به کېدو
نو واپس باندې به زمونږ کار کې دوه پغه کې پاس دا دوانه زمونږ سره مطلب د افغانستان سره جوړې بارډر دي او هغه بالکل روډ دی مطلب پاغه باندې په دوانو باندې و زمونږ دیوالونه والي شوې دي هیڅ قسم روزګار نشته دی هغه خلک کڅن چې د غرور ویل هغه په لاهور او په پېښور کې هغه خلک سوالګر شو سوالونه کوي نو مونږ هغه زمين نیم الحق سپتم مال خبره وکړه چې یو خدای بانکونو قرضې د بانکونو قرضې د مونږ تراک لې شي چون کې د بانکونو قرضې زم قبایلی خوره هغه خوره وا چې دلته د حکومت کې پاکستان چا یو روپۍ تر اوسه پورې نه خوړلې او نه څوک خوړلې شي او نه کړی دلته قومونه وسیږي او هغه قومونه کې مطلب خلکو د ځان بده په دې باندې ښکاری زړه چا پیسې خورم د دې ملکن ډیویژن کې چې په سواد کې کله د اپریشن نه وشو نو البته چې په بانکونو څونه پیسې و خلکو ته هغه ما کړې کو هغه ذری بانکونو کو نور لونونو چا راغستیو مونږ ته یو روپۍ چا نه دا کړې ولې چې دا مطلب اپزدا علاقه دې کړې به چیرې دا اپزدا علاقه ده نو هغه مطلب د وسه پورې هغه مونږ کړله
تاسو مختصر جواب کرا کی تاسو چرته بانکونو ته اپلای تاسو بانکونو ته چرته اپلای کړی دا ویلې دي چې مونږه قرضه په کار ده تاسو ته انکار شوه یا اقرار
بالکل ویلې وس کرنٹ زما سره مطلب پرون ابل پرون د عمران خان ایڈوایزر نعیم الحق دا وعده کړی دا چې تاسو ته خیبر بینک پیسې درکئ نو وس مطلب دا غي د وعده مطابق به زه د روان پیر پورز باندې د بانکونو سره بیت کوم چې هغه په دې خبره کې څونه دا غي زمواري به چمبر کومس ان انډستری اخلي او چې مونږ چې پاسانو شرایط باندې مطلب دا قرضې دی تور کړی شي او د افغانستان کملار چې دا مونږ ته مطلب د ډالری دی دا په اسانۍ باندې مونږ ته کولای شو په دې باندې زمونږ تګ را تک او دریمه مسله د لوی سم بازار دی چې دا کله ته د مومند په لار باندې راځي د اتنیم سوونواله د 900 دکان پورې مکمل مسمار دي هغه خلک برباد دي سوالګر دي غرق شو
ډیر مننه
هغه خلکو ته دکانونو جوړولو اجازه ورکړي
ډیر مننه حاجی لالی شاه صاحب او سیدیا صاحب تاسو موږ سره په دې پروګرام کې برخه واغسته تاسو دواړو ډیر ډیر مننه
یو جهان مننه خوشاله و باد اوسئ
ډیر مننه ګران اوریدونکو هم په دې باندې زمونږه د لوی خبر پښتونخوا د خبرونه سره ترسیږي موږ په نورو خبرونو کې کوشش کوو چې حکومتي چارواکي هم راولو او د بانکونو خلک هم راولو چې دغه قبایلي تاجرانو او سوداګرو ته هغوی پیسې څنګه ورکول شي چې هغوی په بیا په خپلو خپو ودریږي او خپل کاروبارونه شروع کړي زه محمد اکرام د خپل پروډوسر شعیب زاده سره تاسو ته اجازه غواړم الله پامان.